درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي قدر منو خوږه زکونکو تاسو ټول ته شراغ لاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوږه زکونکو بر تر وغو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې وبم پتن وي. درنه خوږه زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اووم ټولګي لمړی لوستې نه لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوږه زکونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګللی زکونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم، له تاسو ټول درنه زکونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کېدو ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه ګللي زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې صفحې پورې. خوږه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافي مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافي ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري. څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږه زده کوونکو، لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنی ځمکه، رافیه معنی علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږه زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسیږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي. او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي، خوږه ګللی زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکین یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزي اړتیاوې چې دوی څرنګه پوره کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پوره کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړیو په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړه کوو، د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل ښار او هیواد په هکله، کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه پوښتنه کوو د هغو په حکله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې مراد تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته ولاړ شو د هغو په حکله معلومات موږ او تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ او تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حکله معلومات راکړي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ او ستاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ او تاسو وایي جغرافیې هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه؟ شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څېر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشحال او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفوو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کروي شکل لرو چې په دغه کروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرشه په خپله د اوري د لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارید شولې، تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرشه په حق له معلومات لول. د جدي کرشه عموما د تلي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې، د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي، دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کرښه باندې د چش کیږي، عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتي، د جلی او د سرطان پر کرښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې لولو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي پخپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمي درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي کډر مونږ غوړلې زكون کو زبر شنغان فار تاسو ټول ته شرغلاس مېم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوست ته هله مندم چې تاسو ټول کډر مونږ خوښه زكون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن وي درنو زكون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لومړی لوست نو هله د چې تاسو ټول کډر مونږ زكون کې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیشنی کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږ مینه پیپرې هم چې نن قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه او پیشنی دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیر دا هغه جوې مهمه موضوع کاني دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته وجو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زکون کو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه او پیژنی د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو دغه څنګه چې درنو زکون کو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو ترنو قدر منځ زکون کو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت سلور خو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچی شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندر کې دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي او لویدیس دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو د دې موقعیت په حق له وپیژو هم چې نن درنو قدر مون زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وسی سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غنی او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنوز د کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر 39 هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیر 39 په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر تاسو په یاد بدرونو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای سره شری یو ته رسیدلی نه دې تر څنګ درنو زکونکو سلو شری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زموږ کې د دې د وګړو شمیر چې دی ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووز مې رامنځته کړی دي چې موږ دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی، کرواسی دی او منتکروهی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د آیبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمې په نامه سره جیږي چې په هغه کې پخپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد پخپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو او ګلالیز د کونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. لولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول. خو ګلالیز د کونکو، د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیابانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواوو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ او تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځ ته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګنزلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زوړې لري او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الب غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوې جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه پرازم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډېر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپېژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپېژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپېژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپېژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره را درس پونه چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوې او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي له خپله ذهنه څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو یې په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوس په مو په شا او درست ډول سره زده کړی وو سیږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهله.